ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی ملګری پلوشا سحاک نیکی هلی او سلامونه ومني په دې خبرونه کې مو ته د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیرابیل راپورونه شننې او تبصرې راوړي دي خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د پامیر ساحل
پاکستانی چارواکو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلي دي. د پاکستان او طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لار نن تر دریم ورځ هم تړلې ده. او اوکراینی پوځ ویلي دي چې پرون یې ځواکونو د هیواد په مختلفو سیمو کې له روسیو پوځیانو سره 14 نښتې کړې دي. بشپړ خبرونه د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای چارواکو د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حواله پر مرکزونو چاپی وهلې دي او د امریکایي ډالرو په ګډونې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي. د اف ای و چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پروند نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وښيي. د ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانې تړلې دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو ولنه مشر ملک مهر الهی مشال راډیو ته ویل د ناقانونه کاروبارونو پر ضد د حکومتي هڅو ملاتړ کوي.
د کریک ډاون حق کی مونږه دې دا پر یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږه ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه هغه سره د تنظیم تاجران ایسا عمل نشتا هغه د صرف اسوسیشن سره ایسا تعلق نشتا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر 6 د کورنیو چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر وکړ. تر دې وروسته اف ای او پولیسو د کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې هم چاپې وهلې دي او ناقانونه مرکزونه یې تړلي دي. له دې سره په پاکستان کې د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت لوړ شوی دی. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ له لوړېدو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو په اړه پرمختګ نه دی شوی. په لوړګي کې یو شمېر افغانانو نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جومات کې پراته دي. دوی د دواړو خواوو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه. له مسافرو پرته ګڼ مال وړونکي ګاډي هم د تورخم دواړو لورو ته پراته دي. د دواړو خواوو چارواکي او عیني شاهدان وایي د سپتمبر پر 6 طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یو پوسته جوړوله خو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو منې کړل نو نښته پیل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نښته تر شاوخوا 2 ساعتونو پورې روانه وه چې پکې د اف سي ځواک یو سرتیری ژوبل شوی او ودانیو ته لږ زیان اوښتی دی. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله مشال راډیو ته وویل چې هغې خواته هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېر یې ونه ښود. د لواړګي انتظامی مشر ارشاد مومند نن مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په موخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هواره کړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلې دي او نورې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولې دي. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون تر اورېدنې وروسته شاه فیصل غازی، فدا الله مسید، وسیم دوړ، جمال مالیار او فدا الله وزیر د 2 ورځو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته وسپارل او د غورځنګ مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په ګډون یې نورزاده، ولسیار، کامران او باچا پښتین زندان ته واستول. د غورځنګ هغه ټول فعالان د اگست پر 13 په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوی ول. د هغو پر ضد د اسلام آباد په 3 تاڼو کې د بغاوت، ترهګرۍ، لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمې دایرې شوې دي چې هغوی یې ردوي. د غورځنګ د غړو وکیل ایمل بندوخیل پرون مشال راډیو ته ویل چې د هغوی د ضمانت لپاره د اسلام آباد په هایکورټ کې غوښتنلیکونه دایر کړي دي چې په اړه یې سبا اورېدنه کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د ناامنۍ پر ضد او د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره سوله ایزه او له قانون سره سم مبارزه کوي. او د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونو یې پرون له روسیو پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې 14 نښتې کړي دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی. مرکزی دفتر په خپل ماخامنه ارزونه کې ویلي دي چې اوکرایني پوځ په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حمله په شاتم بولی دي. په بیان کې راغلی دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د میلوتوپول پر لوري خپل تاروزی عملیاتو د دښمن تبا کولو او په پړاوونو کې د نیول شویو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. د دنیپرو پتروفسک والی سرګی لیاسک ویلي دي چې تیر ماښام د هغې سیمې پر نیکوپول په هوایي بمباری کې دوه تنه ژوبل شوي دي. د ده په خبره روسیه پرون ټوله ورځ پر هغه سیمه بمباری کړې ده. تر دې مخکې د روسیې په یو بل ډرون برید کې د اسماعیل ښار د بندر بیخبینا یا انفراستراکچر ته زیان ورسید. اوکراینی پوځ تر دې مخکې د روسیې له درې درشو څخه د 15 بې پیلوټه الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. پوځ ویلي ول چې د زیاتره الوتکو هدف د اودیسا سیمه وه، خو ځینو یې د سومي شمالي برخه هم په نښه کړه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پایه را سره پاتې شوئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په پیښور کې چارواکو د پیسو نا قانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلي دي. د سوداګرو د ټولنې مشر د حکومتي اقدام هرکلی کړی.
بالکل کریک ڈاؤن چکی گی نو ملک کا فائدہ ہو رسے دو مونگا دے سلسلہ کیا حکومت اخبر فورس سره مکمل ولاڑی.
پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمن تنخت ورستون په درې مورز هم د تور خملاره بند دا چې لکبلې مسافر د لواړګي په جمعات کې شپو سبا کول تاړ شوی دی.
دا غواړو چې اوس دا لار اخلاص چې موږ خپل وطن ته لاړ شو. دلته نور زموږ خپلوان څوک نشته چې دلته ممکن وي سار شو سره.
په داسې حال کې چې نن د لیک لوست نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په خیبر پختونخوا کې لسګونه لکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
په دې وخت څلوېښت لکه ماشومانو کې لس لکه ماشومان د قبایلي سیمو دي.
د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي او نور یې په عدالتي تحویل کې زندان ته استولي. دا او یو شمیر نور کورني سیمه ییز نړیوال مطالب هم لرو د مشال ترڅنګ. تاسو مشال لیډیو ته غوږی دا خبری گړای دا. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه گړای په گړای خبر شي، موږ سره په ټولنی د میډیا لکه فیسبوک، ټویټر چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، انسټاګرام او یوټیوب ملګری شي، او زموږ ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې ته هم ورتلی شي. ورته د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بخنا واړمه د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې یا اف ای ای کارکونکو او د خیبر پښتونخوا پولیسو په ګډه په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او د حوالی یا هونډای پر مرکزونو چاپی وهلی دي، او په چوکیادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. چارواکو پرونی اقدام تر هغې وروستو کړی چې لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د سپتمبر 16 د ناقانونو صرافانو پر ضد دا اقدام امر وکړ. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس راکړي.
په پیښور کې د غیر قانوني کرنسۍ کاروبار او هونډۍ په ضد د اف ای ای او پولیسو لخوا شریک عملیات ترسره شوي دي، او د پیښور په چوکیادګار کې ګڼ شمېر د کرنسۍ غیر قانوني دوکانونه تړلې شوي دي. د سپتمبر په 8 نیټه فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یا اف ای ای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پیښور په چوکیادګار کې د پولیسو سره په شریکه د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کوونکو په ضد عملیات ترسره کړل. په دغه اړه د اف ای ای یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کولو په سر یې 200 دوکانونه وتړل، او د دغه دوکانونو او بالاخانونه یې د امریکایي ډالرو په شمول نورې بهرنۍ کرنسیانې په خپله ولقه کې اغېسته دي چې کره شمېره به یې په راروانو څو ورځو کې د رسنیو سره شریکه کړي. په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو لخوا د کرنسۍ او هونډۍ د غیر قانوني کاروبار په ضد د دې عملیاتو ستاینه شوې ده. د انجمنی تاجران په نوم د سوداګرو د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
د کریک ډاون حق کې مونږ د دې لپاره یو چې کم قانوني خلک دي او زموږ ممبران دي، او کم غیر قانوني خلک دي کنه هغه سره د تنظیم تاجران هیڅ عمل نشتا، هغه د صرف اسوسیشن سره هیڅ تعلق نشتا. بالکل کریک ډاون چې کیږي نو ملک دا فائدہ ورسېدو نن چې کم د سمره ګورا ڈالر لاندې راغو سونا لاندې راغو چینی ریټ پریوزی اسې دې سلسله کې مونږه تاجرانو سره کمشنر لیول باندې خبره شوې ده او مونږه هغه ته دې کریک ڈاؤن نو مخ یقینداني ورکړو چې مونږه کلم د غیر قانوني کاروبار او داسې هر څه چې هی مونږه دې سلسله کې حکومت او خپل فورس سره مکمل ولاړ یو.
د اف ای اے او پولیسو لخوا د غیر قانوني کرنسۍ د ساتلو او سمګل کولو په ضد دا ډول عملیات نه یوازې په پېښور کې روان دي بلکې په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم په تیرو دوو ورځو کې ترسره شوي دي. په کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د ډالر د نرخ د 300 روپو نه د زیاتېدلو وروسته اوس د حکومت او ادارو د دې عملیاتو په وجه په وقتي توګه د ډالر نرخ راکم شوی خو په اوږدمهاله توګه به د پاکستان د کرنسۍ د قوي کولو لپاره نور اقدامات هم کول وي.
چې کم تور بازار ورته موږ وایو د کرنسۍ په هغې کې هم چې د ډالر خریداري کېږي د هغې په وجه باندې ډالر چې دی نو هغه ریټ سیوا ډېر زیات سیوا شوی دی. عام خلک هم ډالر اهلي او هغه په کورونو کې کېدي نو د دې په وجه باندې هم ډالر قیمت چې کم دی هغه د هغه جینون پوزیشن نه زیات چې دینو برخته وو. بیا سټیټ بینک هم چې دینو ایکسچینج کمپنیانو لپاره یو سرکولر پرون جاری کړی دی چې هغه ایکسچینج لپاره کم از کم سرمایه چې کم حد دی هغه 2 کروڑ وو هغه چې دینو هغه 15 کروڑ روپے ته ورسولو نو دې په وجه باندې دې به ډالر خرڅې نو د خپل حد به سیوا کوي نو مطلب دا دی چې مارکیټ کې به ډالر دا هغه غرست سیوا شو نو اوورآل چې کوم د ایف آی اے دا کم کریک ڈاؤن دی یا د سټیټ بینک چې کوم اقدامات دي د دې په وجه باندې شارټ ټرم کې چې دینو ډالر کته رالو خو لانګ ټرم کې چې دینو د دې ډېر زیات امپیکټ چې دینو هغه په هغه صورت کې راتلی شي چې بیا زموږ ایکسپورټ سیوا شي او امپورټ بل زموږ کم شي.
بلې خوا ته تیره ورځ د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په ونډه کې هم د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په اړه د حکومت سره د مرستې او ملاتړ خبره شوې ده. په دغه اړه د ISPR په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د کور کمانډرانو په ونډه کې فیصله شوې ده چې اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د ختمولو لپاره به پوز د حکومت سره بشپړه مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پاکستانیو د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تنختی ورستو د تورخملار نن په دریم ورځ هم تړلې ده او ګنش مسافر بند پاتې دي. یو شمیر افغانانو نن مشال لريو ته ویل چې په لوړګي کې په جمعات کې شپې سبا کوي. دوی د دواړو خواو له چارواکو غواړي چې لارې دې زر پرانیزي. د تورخم دواړو خواو ته ګنګاړي هم ولاړ دي او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې لوړپوړو چارواکو ورته لا په سفارتي کچ د لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر هم نه دی ورکړی. نور تفصیل فرحات شنواری نو.
د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې له امله نن په درېیم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او خلاصېدو په لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی او نه هم د پاکستاني چارواکو او افغان طالبانو لخوا په دې لړ کې کوم رسمي بیان مخې ته راغلی. دې دروازې دواړو خواو ته مسافر او ناروغان ګیر پاتې دي او سختو کړاوونو سره مخ دي. په لنډ کوتل مسجد کې دېره شو ځنې افغان وګړو مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده دا دروازه ورته زر خلاص کړل شي او افغانستان ته دا وړېدو موقع ورکړل شي.
نبی الله دی او تلوم په هور لالته مې دوام وا وکړه. څلور پنځه شپې مې وکړې چې هغه مدل ته لاره بند وه. د پاسپورټ باندې ټاپي ما پیر څه والی وي نیمې پورې چې لاړو یو ډز وسو ډز چې وسو بس ټولو رامنډې والی موږ هم چې راووتو او هغه هم راووتل بس لاره بند کړه. دلته ناست کور ته مې زنګ والی افغانستان ته ما ویل چې دلته لاره بنده ده دلته پروت یم اوس پته نه چې ته لاړ. جومات کې موږ لړ ډېر ښه ده غیر اله وکړو ډوډۍ هم راوړه هر څه راوړله سار چای هم راله راوړو ښه قدر یې راله وکړو. دا غواړو چې اوس دا لاره خلاص شي موږ خپل وطن ته لاړ شو. دلته نور زموږ خپلوان څوک نشته چې دلته موږ کینو ایسار شو سره.
نوم مې اختر محمد دی د جلال آباد اوسېدونکی یم. نو به واپس رالو به دغه تلوار کې جمعه ته دغه کې پراته ای نو اوس ګوره چې سکیږي. نو سخت خو د جنگ په سانه کې موږ ولاړو چې کله جنگ شروع شلو نو دلته زنانم وي سړی مو بس هر سړی په خپل حال شو. موږ دوه نو ته دا ویل غواړو چې دا ټول غریب خلک دی لار دی او تخلاصه کی اخو مریضان دې خو مریضان چر سړی خپل کورون ته لاړش.
د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم دروازه کې د نښته هغه مهال وشوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله. د پاکستان امنیتی ځواکونو تعمیراتي کار نه منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه ډزې پیل شوې او دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوړېده. د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو په یو بل د ډزو د پیل تورونه لګولي. د خیبر انتظامی چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان د اف سي ځواک یو تن جوبل شوی و. نن د سپتمبر په اتمه نیټه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل دی او دواړو خواوو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د کسټم دفترونه بند پراته دي او امپورټ اکسپورټ نه کیږي. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د ډیپټی کمشنر او یا هم د اسلام آباد نه کوم معلومات نه دی راغلی چې د دغه دروازې خلاصېدو لپاره په سفارتي توګه څه مذاکرات روان دي او کنه. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم دروازه کې نښتې شوې او دا دروازه په بیا بیا تړل شوې او خلاصه شوې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د پښتون ژغورني غورځنګ ځینې غړي د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولي دي. د غورځنګ د یو مشر علي وزیر په ګډون هغه کسان د اګست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول او باندې د بغاوت ترڅنګ د لارو تړلو په حکومتي چارو کې د لاسوهنې تورونه پوره شوي دي چې هغوی یې ردوي. تفصیل راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد انسداد دهشتګردۍ عدالت په 1 ستمبر د پښتون ژغورني غورځنګ غړي شاه فیصل غازی، فداولا مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فداولا وزیر د شناختی پریډ نه پسته دوه ورځې د پاره د ترګرۍ ضد ادارې ته په جسمنی ریمانډ وسپارل. همدغه عدالت په یو بل مقدمه کې د غورځنګ یو مشر او د کمی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر، نورزاده، اولسیار، کامران او بادشاه پښتون په جوډیشل ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږل. د پښتون ژغورني غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سرنږدې د تنور په سیمه کې د خلکو د جبري لپاره تکولو او د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف جلسه کړې وه. هغه وروسته غړی ونیول شول. د غورځنګ په غړو یو مقدمه په ترنول تړه کې در شو. بل ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په برکو تڼه کې وشوه. کوم کسان چې په یو فیار کې ضمانت اخلي نو په بل کې بیا نیول کیږي. د غورځنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل په دې اړه په 1 ستمبر مشال لیدو ته ویل
عام او بنیادی خبره دا ده چې کله یو واقع وشي دا یې به یو اف آی آر درج کیږي. خو دلته بدبختی نه د اسلام آباد پولیس لخوا نه د پی ټی ایم چې دا کوم مظاهره شوې ده د دغې وی د مظاهرې دی وی واقع درې اف آی آر چې تا نه ترنول کې اول اف آی آر درج شو، دوم اف آی آر په سی ټی ډی کې درج شو او دریم اف آی آر بیا د تانه بارکو کې درج شو. نو د وی واقع به یو اف آی آر په قانون کې درې اف آی آر نشي کېدلای. دوی په مختلفو تاریخونو کې درې اف آی آر درج کړی دي چې دا خپل غیر قانوني کار.
د حکومت لخوا د رسو مقدمو کې د غورځنګ غړي په قانون توګه د خلکو راغونډولو په قانون عملی کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوی دی. د غورځنګ مشران او غړي د تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن جلسه یا لاریون کول د دوی حق دی او هیڅ جرم نه دی. په دې اړه د غورځنګ د مرکزی اگزیکټو کمیټې غړي رزاق صافی مشال لډیو ته وویل
زمون خو خکارا واز دی، زمون خو خکارا چغه د چیرې امن من ټول پښتونخوا د پاره ټول پښتنو د پاره امن غواړو او دغه د پاره شکم دی منګه دغه جدوجہد کو چیرې موږ ته دی امن ملاو شي په هر حالات کې درات ملاو شي. نو ملګری خو ټیک ده دا سیټ اپ شرکې خو ان شاء الله موږ به مزاحمت جاري ساتو او موږ د خپل مزاحمت نه پشاکی ګونه کوي. دغه شان ملګری لګیا دي وخت په وخت احتجاجونه ملانه او وخت په وخت شکم دی خپل علی عمل تیاری د خیره.
د غورځنګ خلاف د ریاست د ګمونو په اړه قانون پوه او د غورځنګ یو بل مخکښ اتولجان ایډوکیټ د مشالو ډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
رښتیا خبره خدا ده چې ریاست هم د واجبہ کیفیت نه تیریږي. هغه په خپل هیڅ پلانینګ نه لري چې څه کول پکار دي. په زیاده دي چې هغه د قانونو محرومۍ ختم کی، خلکو له د رائے د ازادۍ حق ورکی، د خلکو په وسایلو هغه له اختیار ورکی، نو داغه په ځای ریاست لګیا دی خلک په داسې تورونو باندې تورن کوي او جیلونو ته لیږي چې داغه تصور نشي کېدی. خو حالات ریاست پزور ځان ته خرابول غواړي.
د یادونه ورته چې په 13 اگست د پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړو چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به د سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي، خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورته لارې بند کړې او د غورځنګ غړو اسلام آباد سره نږدې تنور په سیمه کې جلسه وکړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
په خیبر پختونخوا کې د پېټرول د پمپونو مالکان غوښتنه کوي چې حکومت دی ورته د یو لیټر تیلو په سر د ګټې کچ 15% وټاکي. دوی وایي په پاکستان کې ګرانۍ خورا زیاته شوې ده، خو دوی ته په یو لیټر تیلو کې 4 روپۍ ګټه پاتې کیږي چې خورا کمه ده. د پېټرول پمپونو مالکانو ویلي دي چې که حکومت یې غوښتنه ونه مله نو په ټوله صوبه کې کاربندي پیلوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان نورو.
په خیبر پختونخوا کې د پېټرولو او ډیزلو د پمپونو مالکانو سازمان وایي چې یو خوا ګرانې ته وګوري او بل خوا د پېټرولو او ډیزلو نرخونو ته. نو یو لیټر د 300 اوړېدل لري، خو اوس هم په یو لیټر کې د دوی برخه ګټه یا مارجن خوشا 3 روپۍ دی، ځکه تر 4 روپۍ خو دوی نه ټیکسونه کټ کیږي. د پېټرولو پمپونو د اتحادیې صوبایي چیرمن اختر نواز خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د پېټرولیم مصنوعاتو کې دن به دن چې کم اضافه کیږي، نو موږ وایي د هغه اضافه په حساب باندې زمونږ مارجن کې اضافه کی. څنګه چې پر لیټر گورنمنٹ خپل لیوی ټیکس دی، نو اوس هغه 60 روپۍ پر لیټر ته دی رسول، او دا غین پس بیا نور چې کوم ټیکسونه دي، دا غین 50-60-70 روپۍ لا مور دین 70-80 با دا حکومت تزيد مختلف ټیکسونو. زمونږه اوس ګټا پر لیټر زمونږه 4 روپۍ مارجن دی، ته موږ مارجن وایو. هم خپل پمپ کې شپږتو فیملو له روزګار ورکړی دی، دا خو تقریبا 1.5% هم ناراضي. زه 5 غواړم، ته 4 راکا، 4.5 راکا، 3.5 راکا.
نو موږ زیاتوي چې په زرګو کورونو له دوی خپل پمپونو کې روزګارونه ورکړی دي. نو کدا حال وي، نو پمپونو والا به هم روزګارونه په پرېښودو مجبور شي او ورسره به دغه مزدوران هم بې روزګاره شي. دا سازمان صوبایي جنرال سیکرټري چې د ثوابیا سره تعلق لري، ثواب ګل مشال لیړو ته وایي چې خرڅ کې نیم په نیمه کمی راغلی دی.
خیبر پختونخوا کې تقریبا 2600 لیګل پمپونه دي چې هغه د ډیرو ورکرانو او ډیرو کورونو چې کمنه هغه بایسې روزګار دي. تقریبا جی
پښتنه مو چې کله په مرکزی حکومت کې د پېټرولیم وزارت یو چارواکی نه وکړه، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د خبرو وته هم اجازه نشته او د نوم خودلو هم، او زیاته کړه چې هم نن نه د پاکستان اکنامیک کوارډینیشن کونسل یا ECC پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې 15 نه به د پېټرولو پمپونو مالکانو په مارجن یا ګټه کې شاوخوا 1.5 روپۍ زیاتوالی راشي، او د دوی دغه ګټه یا مارجن به څه باندې 5 روپۍ ته ورسي، او دا به د 15 سپتمبر نه لاگو کیږي. خو د پېټرول پمپونو مالکان وایي دوی په لیټر کې د فیصدو په حساب مارجن یا ګټه غواړي، نه چې په روپو یا پیسو کې. دوی وایي نن نه د خپل غوښتنو لپاره په پېټرول پمپونو کې بینر لګولې دي. د سپتمبر د 10 نه به تور پټه تړي، او د سلا مشورې وروسته ټول صوبه یا ټول پاکستان کې په یجم هړتال لرانه وي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان یو مشهور وکیل کامران مرتضی د بلوچستان د سرشمیرنې په اړه رپورت په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. هغه ویلی دی چې د بلوچستان آبادی د 2.5 کروڑ څخه زیاته ده، خو په خبره مرکزی حکومت 70 لکه کم ښکاره کړی ده. اوریدونکو تاسو حکومت 10 لکه کم ښکارا کړی دا. کامران مرتضی وایي چې د آبادۍ د کمی خودو لامل به نه یوازې په قومي اسمبلی کې د صوبې سیټونه کم شي بلکې د پیسو په قومي صندوق کې به هم د دوی برخه زیاته شي. بلوچستان ونډه هم کم شي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په راپور کې راغلی.
د پاکستان نامتو وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ په نوې سرشمېرنه کې د بلوچستان د آبادۍ د کمښت ستونزه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده او ویلي دي چې په نوې سرشمېرنه کې د بلوچستان آبادۍ شاوخوا 10 لک کمښت ښکاره کړل شوی ده. د ستمبر په 10 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي سینیټر کامران مرتضی ایډوکیټ وویل چې لومړی د سرشمېرنې په غیر سرکاري رپورټ کې د صوبې آبادۍ د 2 کروڑ 10 لک څخه زیاته ښکاره کړل شوې وه.
نو وسائل تقسیم چې د آبادی په بنیاد کیږي او د قومي شبلی سیټو چې د بنیاد هم چې د آبادی ده او وسائل کې هم چې د بلوچستان ته نقصان چې د رسیږي او دغه چې د نمائندگی کې هم د دې وجه چې د چیلنج کړی دا پرلمنی رپورٹ کې چې د 2 کروڑ 10 لک زیاد بیا اچانک چې د 10 لک آبادی کم شو او د 10 لک چې د ایڈجسٹ کړی دی ابل صوبو کې بالکل دغه غیر محسوس انداز باندې چې د ابل صوبو آبادی زیاد شو د پرلمنی رپورٹ اور زموج آبادی چیدنا کم سو غلط دا وسائل چیدنا دا چی آبادی پا بنیاد ملاوی جن طریقہ دا دا چی کم آبادی دا آخو کم از کم چیدنا سنسس کے مناسب انداز کی چیدنا ریفلیکس
پا دیان مجھ کلا پا کوٹ کی دا کامیا صوبائی اسمبلی دا انتخاباتو او الکے نزدے دا چارم کی نصر اللہ خان بڑی سر تماس ونے وی نو آخر اتول چی دراتون کی اسمبلی یعنی حلکے با دا آبادی پر بنسٹ جوڑی جی
نو کدی خبر دا کی چی 2 کروڑ 10 لک آبادی وا او دا دی کم اکڑا نو یقینا د دې باندې با اثراتی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د دې تعداد چې دی دا به کمیږي ولی کدا زیات سی نو د دې بدایي چې بیا که په هر صوبا کې یا په قومي اسمبلی کې چونکی دا د سیټانو تعداد چې دی دا د آئین پاکستان کې لیکل شوی دی تر اوسه د آئین پاکستان کې د 2/3 باندې امینډمنټ نه وسی تر هغه ساته دا سیټان نه کمیدلی سی نه زیاتېدلی سی هغه چونکی دا ټایم یو نگران حکومت دی.
بل خو د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو هم په نوې مردم شماري یا سرشمېرنه کې د بلوچستان د شودل شوي آبادۍ مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د مخه د نور صوبو د قومي اسمبلی چوکیانې زیاتولو یوه هڅه ده. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پاله ډلې نېشنل پارټي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ زیاته کړه
د دې کې هیڅ شک نشته د دې اثرات په NFC اوارد کې کیږي او بالخصوص وفاق بلوچستان ته دا میسج ورکړی دی چې په دا فیډریشن کې په دا فیډریټینګ یونټ کې به سیټ فیډریټینګ یونټ د بلوچستان حیثیت نشته چې هر فیصله اسلام آباد کوي چې تور دی چې سپین دی هغه تاسو مننه تاسو چې نه مننه هغه تاسو مرزي دي وفاق خپل فیصله وج باندې زیدوایم چې دی یو قسمه احکامات صادر کړي لکه بلوچستان فیډریټینګ یونټ نه دی د کالونی دی زید زوایم چې دا کالونیل اپروچ او دا کالونیل طریقه کار ګر سره موږ د ریجیکټ کوو.
دلته ډېرې کار په هم په دې باور دي چې د دې عمل څخه خبر یو د بلوچستان په قومي اسمبلی کې چوکیانې کمی سي. نو بل دا چې د پاکستان د پیسو په قومي صندوق کې هم د بلوچستان ونډه کمیدلی سي. په دې ترڅ کې به غوږ شو و نامتو اقتصاد پوه محفوظ علی خان یوسفزی ته
که 1 کروڑ آبادی کم سي مطلب دا دی چې زموږ ډېر تاوان په NFC کې NFC چې د دې بنیادی شیان چې د پاپولیشن د ایریا د پاورټي د هغه کې چې کسه پاپولیشن کم سي نو ډیفینیټلی د دې اثر چې د استاپ ریونیو باندې کیږي. بیا دریم دا دی چې دا سیټونه چې بڑھاوي نو آگ چیری کم از کم چی پا پولیٹیکل وائس و زیاد سی تو فیڈرل لیول باندھی فی الحال چی ٹوٹل MNAs دو دئی چھ پنجاب تھا یو نقصان سیجے یو نیشنل لیول پارٹی چی مجھ تھا آگ رنگ چی امپورٹنس نور کی
دل دا خبر دا دا ونی ورد چی دا پاکستان دا شماریاتو دا ادارے دا شمیرے لمخی پا روان کال کی دا سوی سرشمیرین لمخی دا پاکستان دا نفوس آباد آبادی تر څلرویشت کروڑ اوښتې ده. په دې کې د بلوچستان آبادی یوازې یو کروڑ اویا لکه ښودل شوې ده، لاکن د کارپوهانو په وینا چې د روان کال د مئی په میاشت کې چې کله د سرشمېرنې لړۍ ترسره شوې وه، نو هغه وخت یادې ادارې د بلوچستان آبادی د دوه کروڑ لس لکه څخه زیاته ښکاره کړې وه. بلپلو ته د پاکستان د شماریاتو د ادارې ویان محمد سرور ګوندل د بلوچستان له لورې دا تورونه رد کړي دي او د ستمبر په شپږمه نیټه یو مشالیرو ته ویلي وو چې زیاتره سیاسي جماعتونه د خپلو الکبندیانو په خاطر دا ډول اعتراضونه کوي. د نوموړي په خبره که څوک عدالت ته ځي نو بیا به یاده اداره په عدالت کې واغو ته جواب ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یوې غلطۍ تصحیح کول دروغنم د دې تیر راپور چې د بلوچستان کې دغه وکیل حکومت ته ویلي دي هغه کې ما ولکه ویل خدا اویا لکه کمه خودل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي
اوریدونکو درنګ سات کې دولس نیم بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه.
د پاکستان د پلاتونو وفاقي ادارې اف ای ای چارواکو او د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د نه قانونه کاروبار او حوالې پر مرکزونو چاپی وهلي دي او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړي دي. د اف ای ای یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وښيي. دوی ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورنۍ چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر کړی وو. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لار نن پر درېیمه ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو پاړه پرمختګ نه دی شوی. په لوړګي کې یو شمېر افغانانو نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جمعات کې پراته دي. دوی د دواړو خواوو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد مومند مشال راډیو ویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هوار کړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلې دي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالې زندان ته استولې دي. د غورځنګ هغه ټول فعالان د اگست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول. د هغو پر ضد د اسلام آباد په درو تاڼو کې د بغاوت ترهګرۍ لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمې دایر شوې دي چې هغوی ردوي. د اوکراین د پوځ مرکزي دفتر وایي چې ځواکونو یې پرون له روسیو پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې 4 نښتې کړي دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی. مرکزي دفتر په خپله ماښامنۍ ارزونه کې ویلي دي چې اوکراینی پوځ په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حمله په شا تمبولې دي. او د آسیا جام د کرکټ سیالیو په لړ کې سبا د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې په کولمبو کې سبانۍ یو ورځنۍ سیالي د پیښور پر وخت ماسپښین پر 2:30 او د کابل پر 2 بجو پیل شي.
خبرونه لندیر مو د پامیر ساحل ناوریدو سرازو د خبرونه په لور. امریکا او برتانیا په ګډه د روس د انټرنیټي غلو د ډلې پر غړو نوی بندیدونه لګولې دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو د ټریکی باټ ډلې هغه غړي په نخښه کړې دي چې په تنظیمي چارو کې دخیل ول. په تازه بندیدونو کې شاوخوا 10 تنه شامل دي. اسد الله لودین د مشال لیډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه دروري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د تریک بوت په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې 10 کسان په نخښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د تریک بوت باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو. هغه هم د کوویډ-19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د پنخه کولو لپاره. بریتانوي چارواکو ویلي تریک بوت باند په نړۍ کې له خلکو لګ تر لګه 180 میلیون ډالر د اخاذي په توګه ترلاسه کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکوونکو او کوډلیکونکو په ګډون د ټریک بوټ ډلې هغه عمده سکتورونه په نښه شوي چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د ټریک بوټ په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړې وړې کول او د پټې څیرې بربنډول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخته شي. چارواکي وایي د هکرانو دغې ډلې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وایي د امریکا د عدلي وزارت دغه راز په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمني کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو پکتیا ته. په پکتیا کې په نشې توکو روغدي یو او یا تنه تر درې میاشتنې او درملنې ورشتو کورونو ته ستانه شوې دي. رغیدلي کسان وایي غواړي چې کاری موکو ته لاسرسی ولري او په دې برخه کې ورسره چارواکي مرسته وکړي. په رغیدلو کې یو شمېر داسې تعلیم یافته کسان هم ول چې په خوای په حکومتي او شخصي څانګو کار کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې لسګونه په نشو روږدي کسان د دې ولایت د معتادینو د درملنې په روغتون کې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته رخصت شول. له نشو د تداوي شوي په دې ناروغانو کې داسې کسان هم شته چې د هغوی په وینا کورنۍ ستونزې، اقتصادي مشکلات او د خپلو دندو د لاسه ورکول د دې ستونزې لامل شوي وو. باز محمد چې په خوای پکتیا پوهنتون کې ماموریت درلود او اوس یې درملنه شوی، مشهد راډیو سره په خبرو کې له مسؤلینو وغوښتل چې علمي کادرونو لپاره خپل مسلکی برخو کې د دندو د اجرا زمينه برابر کړي.
وظیفه می چوری خو په هیته درسي مدیر هم د پکتیا پانتور په نشو چې اخته شو. مثال سه کورنۍ ستونزې بدې ستونزې دغه د لاس وظیفه ته استعفا ورکړه. نو غواړم چې بیرته بیا خپل وظیفه ته چیرته وظیفه ځان ته پیدا کړم، کوم بس ته ځان کاندید کړم.
بیکاری او د سالم بوختیا نشتون ډیر کله د دې لامل شوی چې د ټولنې سالم او د کار خلق نشو ته مخ کی. ریډګل چې په خوای د خبريالې دنده پر مخ بیوله له هم دې ډلې ځوانانو دی.
مخکمه وظیفه وا خبريالو داس یو کس څخه چې هغه یو نادانه ملګری وي، په هی نه وي، زکړی نه وی کړي، د هغه چاله لوري دا بس دغه نشو ته مخ کیږي. نو اوس الحمدلله دغه لکه سرنګ چې دا ټول ځوانان دغه ژمنه کړي دا چې نور به دغه ته ایدامه نه ورکو، نور به د پای ټکی ورته یګدو، خپل به ان شاء الله چې خپل کاروبار پیلو. ما
د کورنۍ مشتان او د معتادو کسانو والدین وای ډیرې روغ د کسان ټولنې کورنۍ او د کورنۍ لغړو سره داسې صمیمانه چلن نه کوي چې نوري تملري. د یو روغ د کسپلار ظفر مقبل وای
دا برخورد په کور کې هر ورځ جنگ او اواز زچ سپینګی راي ما، یعنی زه خپل دومره په عذاب کړم ما چې د ژوند نه بيزاره کړم. نو نن چې زه ورته راغلم په دې خاطر ورته راغلم چې زه وګورم چې ما خپل زوی څومره سالم شوی دی او په آینده کې د دې کورنۍ د خپل اولادو او د جامعه خدمتګار وګرځي.
بل لوري ته چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چې په خوا د IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې لخوا تمویلېده، په افغانستان کې د هغه مؤسسې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته یې په ټوله کې خدمتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د هغوی په وینا د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې تیاری څرګند کړی چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیا کې د معتادینو د درملنې روغتون تخنیکي او لوژستیکي لګښتونه پر غاړه واخلي او خپل فعالیت به پیل کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اړوندونکو ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر اتمه د لیک لوست د ورځې په توګه لمانځي چې مخه یې د نړۍ په هیوادونو کې د سواد کچ پراخول دي. دا ورځ سخ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پختونخوا کې لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي. د تعلیمي چارو فعالان وایي د صوبې په قبایلي سیمو کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د قبایلي دلو د سرکاري ښوونځیو د استادانو ټولنه وایي حکومت د ماشومانو د داخلو کمپینونه کوي خو د سکولونو د نوو ودانیو جوړولو انتظام نه کوي. د شخصي ښوونځیو ټولنه وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو په کم لګښت ښوونځیو ته د نه تلونکي ماشومان داخلولی شي. نگران حکومت وایي د دې پریکړه به راتلونکي منتخب چارواکي کوي. په دې اړه د منوشا تفصیل راپور.
په نړۍ کې هر کال د ستمبر اتمه د خواندګۍ یا سواد ورځ نمانځل کیږي. د تعلیم، ساینس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو څانګه یونیسکو د 2023 کال دا ورځ د دې عنوان لاندې نمانځي چې په بدلیدونکې نړۍ کې سواد ته په ودې ورکولو د تلپاتې او پرامن ټولنې لپاره بنیاد جوړ کړل شي. پښتانه پوهان او سیړونکي هم له ډیر وخت راهیسې په دې ټینګار کوي چې د پښتنو په ټولنه کې د امن او پرمختګ لپاره د تعلیم رڼا خورول ډیر مهم دي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سهار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2020 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې ټول 20,000 سرکاري سکولونه دي چې پکې 14,080 د هلکانو او 11,023 د جنکو لپاره دي. د خیبر پښتونخوا په ټولو سرکاري سکولونو کې د هلکانو او جنکو ټول شمیر څه د پاسه 15,000 دی، خو په دې صوبه کې د سکول د عمر خواوشا 15,000 ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي. د یوې غیر سرکاري ادارې کارکوونکی او د تعلیمي چارو ماهر عمر اورکزی وای چې هر کال د خواندګۍ ورځ نمانځل کیږي او یو څو ورځې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو روایتي کمپاینونه چلول کیږي، خو تر اوسه په دې صوبه کې د سکول د عمر لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي.
په دې کې که موږ وګورو بدقسمتي سره زموږ اهداف د تیر کال نه څخه شوي نه دي بلکې خراب شوي دي. وګورئ په خیبر پختونخوا کې دې وخت 20,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په دې وخت 20,000 ماشومانو کې 10,000 ماشومان د قبایلي سیمو دي. قبایلي سیمو کې که تاسو وګورئ 75% جنکې چې کومې دي دا د سکولونو نه بهر دي او چې کومې جنکې په سکولونو کې سبق وایي هغه کې 78% جنکې چکمې دي دا پرایمری نه بعد ډراپ آؤٹ شي، یعنی پرایمری دا چې کمپلیټ کی پرایمری نه بعد دي تبیا ایکسس نوی میډل سکول ته او های سکول ته دا بیا الته کې ډراپ آؤٹ شي او دا بیا الته کې تعلیم پرې دي.
عمر اورکزی زیاتوی چې کوم ماشومان په سکولونو کې دي هغه ته هم معیاري تعلیم نه ورکول کیږي. په دې حق لا د قبایلی سکولونو د استادانو یو اتحادیه وطن پال ټیچر اسوسییشن مشر مرجان علی مومند وای چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو باوجود د دغو سیمو په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو کمی ده او له همدغه وجه د صوبې د نورو ضلعو په څیر دلته ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکولو کې ستونزې شته.
چې څنګه سونه کمی دی نو هغه په دې باندې دی چې زمونږ کله نه مرد شوي نو مخکې خو بیا مونږ ویل چې مونږ باندې به ښې ورځې را شي، خو د هغې نه حالات ډېر زیات خراب دي. هغه د انګریز د وختو دوه ټیچران دي او هغه دوه کمرې دي او زیات تر پکې ډیمیج دي که نه نو هغه سکولونه هغه فنکشن شوی دی چې هغه د نش برابر دی، نو د دې وجې نه څوک نه غواړي چې زما بچی د غرمو ته ناستې، زما بچی د پنور ناستې، زما بچی ته دې اوبه نه وي. نو هغې وجې نه زم نه غواړم چې خپل بچی په دغه سکولونو کې، ځکه چې ډنګ ډوال پراته دي. دلته په سیټل کې زمونږ په دې ضلعو کې کوم ټیچرز دي چې په هغې کې دلته په پرایمری کې د لسو نه واله د شلو پورې ټیچران دي، او مونږ ته اوس هم هغه دوه دوه ټیچران په سکول
د مرجان علی مومند په وینا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي، خو په سکولونو کې ورته استادان او سهولتونه نه برابروي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د نوو خونو یا کمرو جوړولو او استادانو برتي کولو لپاره اقدامات کړي وو، خو دغه ستونزه لا هم په مکمله توګه نه ده حل شوې. بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان وای چې که حکومت د مالی مشکلاتو له وجې دا مهال د سکولونو لپاره نوې ودانۍ نشي جوړولی، نو پکار ده چې له سکولونو د بهر ماشومانو او په خاصه توګه د جینکو د زده کړو لپاره عارضي انتظامات وکړل شي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2021-22 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې څه د پاسه 9000 شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې له 6 لک او 15000 څخه زیات هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. د دغو شخصي سکولونو د یوې اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نیټورک جنرل سیکرټری طاهر امین وای چې که حکومت دوی سره مرسته وکړي نو په ډیر کم لګښت له سکولونو د بهر ماشومانو لپاره د زده کړو انتظام کولی شي.
باقی غټ پیسوال چې دا زیات چې زیات جوړ شي دا به 10% دی. مونږ دې ته ویلي چې دا به مختلف شکلونو کې تاسو سپورټ کولی شي. استاد لا مونږ چې فیس ډېر کم دی او په هغه حساب سره سیلري ورکو نو ګورمنټ له پکار دي چې څه د هغه خپل مت کې هغه سبزي لپاره څه ایشو کې او نو دا هغه تنخوا په دونه حده پویلا شي چې زه پرې ګزاره کېږي. ماشومان دې دي کوم غریبانان ډېر سبق وایي هغې لپاره
طاهر امین زیاتوي چې که حکومت له شخصي سکولونو ټیکسونه او د بجلی اضافي بلونه نه اخلي نو هم ورسره د دوی کارکردګي ښه کېدی شي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح زیاته شي. په دې هکله مو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د نگران وزیر ډاکټر محمد قاسم جان سره د رابطې هڅې وکړې خو پکې بریالي نه شو. البته د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جبال کاکا خیل په دې اړه مشال ریډیو ته دومره وویل چې نگران حکومت یوازې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی وي او د خپل کار په موده کې د پخوانیو حکومتونو لخوا روانې چارې د نظر لاندې ساتي، یعنی د نوو تګلارو جوړولو واک او اختیار نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې په پیښور کې د پاکستان د سری میاشتې یا هلال احمر په مرسته د ځوانانو چارو ریاست او نه حکومتي بنسټ عائشه فاونډیشن د مزدور ماشومانو ترمنځ د انځورګرۍ سیالۍ کړې دي. د پرونی سیالۍ موضوع د آب و هوا بدلون وو چې پکې تر شلو زیاتو ماشومانو برخه واخیسته. څېړنې ښایي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د آب و هوا بدلون ورته تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. د انځورګرۍ سیالۍ په اړه د وسیم سجاد راپور.
دا پروگرام پاړه د پاکستان لالې احمد د موسمیاتی تبدیلې سانګي مشر ایاز علی مشال ریډیو ته وویل
د دې بنیادی مقصد دا دی چې موږ ډیفرنټلی ایبلډ پرسنز یعنی کم معذور ماشومان دي چې اغي موږ انګیج کو او دا غي د خپل سکل په ذریعہ باندې د کلائمیټ چینج یا د ابو هوائی موسمیاتی یا موسمیاتی تغیرات او تبدلو چې کوم روټ کازز یعنی جړې صدا او دا غي کنسیکوئنسز دي او دا غي پوسیبل سولوشن یعنی حل څه دی هغه په خپل سکلز کې چې کوم دینو پریټن فارم کې مونږ ته هایلایټ کی دا ډیر زیاته ضروری خبره ده خو د شعور اجاګر کېدل دي راوی خېدل دي چې مونږه په خپل سراوند کې ګردو نوا کې چې کوم دینو یو کس هم داسې پرې نه دو چې یعنی هغه زمونږ نه اګنور شي یا زمونږ نه چې کوم دینو پاتې شي نظر انداز شي بلکې مونږ له پکار دادی چې مونږه ار یو طبقه کو هغه ترانس جنډرز دي کو هغه زنانه طبقه ده کو هغه مازور خلک ته چې ټول په دې کې یو شان ایسا واخلي او د خپل ماحول او د ګرد نوا چې کوم دینو حسینه او رنگینه اوسات.
یاد پروګرام د سیاحتمن ماحول د ټول خلقو لپاره په نامه را جوړ شوی او چې په کې د شلو نه زیاتو کسانو د موسمیاتی تبدیلو په اړه فن پاری جوړ کړي. په مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکی ماشومی ګلندام مور د نوموړي په اشارو شوی خبرې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړي.
دی چې دې ټری جوړ کو مونی ور سره جوړ کړي او پهاړ وغیرہ سره چې دی برډز وغیرہ جوړ کړي انوایرنمنت باندې د دې د غو تھیم 6 منت والا ډیپلوما یې هغه کړي دي او دین علاوہ دی اخپل چکل ڈاکٹر اکی خان کی انہوں انتا مغی پینٹنگ کرے انہوں آغا پورا پاکستان کی چھ دے دا سیکنڈ راغلی و دا ٹویٹر ڈریم کار کے
دا پروگرام را جڑا ان کی مرسیالی اداری عائشہ فاؤنڈیشن مشری طیبہ بطول پا خبرہ دوی حاصل کیوئی جی دا خصوصی معشومانو کار معاشرے تا اولان دکڑی او دا سی قسمہ سرگرمو سرا ممکن دا چی یاد معشومان پا راتلون کی دا ملک پا گٹ تمام شی طیبہ بطول مشال ریڈیو تو ویل
انشاءاللہ زما پر اتلون کی کے ارادہ دا چی دا معشومان دا زان سرا مخکی بوزو زا ہی لکوم چی دا کم خصوصی معشومان چی تاسو اولی دل دوی با پر اتلون کی کے دا کلائمیٹ پا میٹ کی دیر خکار اوگی او زا وارم چی کلائمیٹ او ڈیسیبلیٹی دوانا پیوزے بوزو
آگے لے کے جائیں گے دا کلائمیٹ چینج انڈیکس دا شمیرو تر مخا پاکستان دا موسمی تی تبدیلی له وجې تر ټولو ډیر اغیزمن کیدونکې لسو ملکونو کې شامل دي او دو کال 2022 سیلابونو سخت اغیزمن کړي وو. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تاندې هلي خبرونه به نن تاسو اورئ په پیښور کې د مفکورې په نامه او کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابرې کړې دي. دلته ورتلونکو ځوانان وایي چې د رباب باجی منګي ډول شپېلای ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هلي هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بلابل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانې دی چې وایي د موسیقۍ خوبلو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال لیډیو د همکار راپور اورو چې په یو سندره پیلېږي.
د
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز تر څنګ له یوې بلخانۍ څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد څېړنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده، او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله، زمنګ منګي شرم ډیر زیات شو، کوم منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره دې دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، ماجیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو، او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو دې.
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره خو دا ډېره پایدار ده چې د موسیقۍ سره احاطم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
سمارٹ فون او ٹیبلٹ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.